أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میل مده دي حقوق او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خوري رضایت مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ کته هم د کرچ څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي گاونډه یعنی څه خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پایل کو استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډای چاته وایو
ډیره زیاته مننه سلامونه تر ما تاسو ته ډیره ښه پوښتنه ده د گاونډي نوم چې مونږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف نو تقریبا مونږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي او د گاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي
بله ډېره زیاته مننه چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي
ډېر زیات مننه ډېر ښه پوښتنه ده گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورشي دعوت شي همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي کور ته ورشي همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي په ستونزه کې باید د دوی لاسنیوی وشي همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډۍ په بل ګاونډۍ باندې درلودلی شي
بله که چېرې ښه ګاونډۍ ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکران سو یا مثلا کوم ځای ته ډېر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډېر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډېر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کېږي چېرته خپل ښه همسایه ونه اوسي مثلا خدای نه خواسته هزار زیات ورسې خلق ته نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو طبعا مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري که چېرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
بله یو مشهوره خبر ده تاسو به مستعد من اوریدلی چې وای اسات خیش یګم
سایه
بالکل
ستاسو خبر په تعین سره دا سل فیصد واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثال مرګ درد پیښیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسیږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم دي نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي وایي صد خیش کړی هم سیاه پیش همداسې دیني په حادثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومیږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادثو کیږي وای کچیر ته تاسو په سال لوي کچیر دا مثلا سرمن تی نوې سل شي نو تاسو به لمړی کچیر ته هم سم یو هدي هم وی هغه زرا به تاسو ته خپل وکړای او الله غسی محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډیر زیات راهنمایي او هدایتونه په صحابه او تورکړي درسو د دوی هم سایګانو یعنی یو حدیث کې سره غلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړ چې خپل هم سم ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته وېر دوی چې هم سم سره واه ته په میراث کې شریک شي هم دې سره خپل معلوماتي شي همزایګان څومره نګری دي او څومره نګری اړي کې باید دوی سره وپاند
که اوس دې ترسو چې یو شمیر کسان ک په گاونډي کې رسروي یا خپل خپلوانو کې خوڅي نږدې رسروي همسایه ورته ویل کېږي البته دې اندک شمیر دې ډیر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه خپل حد نه وزي دومره مداخله دې همسایه په چار کې کوي چې بل خرغه په تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډیر ښه پښتان دې کچیر ته مونږ غوړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپل خو وسو نو دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مسلس وهنه وکړو یا مثلا ځان بشي زیات ورته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو نو دې څه معلومیږي چې دا خپل د خپل د سنزورې منصرول لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسوو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکله دا په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خصه د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې سره شریک نه وسی دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی دې څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوان څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او مونږ ته په دې مسله باندې لارښوونه کوي تر څو مونږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا مونږ په دې باندې ورسو چې تر څو مونږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خواوشات چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که تخپل پول او پټای خرڅای نو وایي په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیر ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق کوي مثال دغه گاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله تر کنه یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه دا ما په نظر فالری متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ځینې ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کله کې خودي خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خود یو بل څنګه ژوند کړي حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رقمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د وی احترام د وی خبرې مثلا د سی لکه خپل ترونه مثلا خپل پلانونه اندې په خاطر کنه نو یوازنه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونه کې دغه مسله تر کلیو ډیر فرق لري په خارونه کې ځینې خلک د سی لکه مخکې مشویل دي ډیر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډیر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبره هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه ورسره به ستونزې عمل کیږي خدا حق ده از ما په نظر چې کله هم ځای کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګی څو منزله نو به تر ده چې خپل هم ځای سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما ترکوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې دې چې کور څخه وزي هم مثلا خرڅ کړی سل پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیات ده ځکه ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړیکې ډیر نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت چې دا ډیر وګتم سل کلونو کلونو ترسيږي نو ما په نظر هلته په کلو کې او په ښارونو کې دا مسله ډېره توپیر کوي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسیږي، سره دې چې کلونه کلونه له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي. دغه هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کېږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کېږي؟
زیات، ډیر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشي دا د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي که نه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نه خواسته راځي دې کور ته، چې هغه د دوی د ازار او اذیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي، چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان دي، حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو باعث ګرځېدلی دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وزي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تونلیز د کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلق ته نظر کې لري دلته کښېنه په دې کور کې. نو دائما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کولو لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دا راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزې ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شی راکه فلانی شی راکه، او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېره توقع ولري، خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویېږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل په حال کړي، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت خپل مسایت سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل متاسف نه دي کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چاته ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبر ډېر لوی شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دې څه مرسته وختل شي، او بیرته هغه چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننن سره سره ورته جوړ تیار تسلیم دي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه البته ناسالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالي رامنځته کیږي. مثلا یو ګاونډي جدي بل ګاونډي کړه خ فرنیچر ګوري، خ ظروف ګوري، مثلا کور خ خایسته رنگ کړي، کلس بیا کور ته راځي نو غواړي چې هغه رقم خپل برابر کی، یا میرمنې خپل خوان څخه غوښتنه کوي چې باید د کور د غسیل کړي فلاني ګاونډي. دا موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست دا پاک دی، مثلا میرمن یا مثلا کور هغه سیستم ہے. نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزی دوی کې د دې بایس کې تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپی کی، او وروسته مثلا خپل خاوند ته مثلا د کور ډېر غړو ویل شي فلانیم همسایه د سیدی باید مونږ د سی وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر دي باید سکیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې کچیرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو میرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور درځي، هغه خاوند ته داسي وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی، هغه دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنده. خو بهتره دا ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې نه کاپی کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابی کړو، هغه څه چې موږ توانایي نه لرو، یا مثال البته موږ خویندو لپاره یا مثال د میرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ دا هغه باید کاپی کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپی کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټي دی، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغه موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښایي، یا مثلا ورته آداب ورښایي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او ازار زیات دم سن نه پوهي، چې ماشوم نه ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کې کی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم اکسل عمل یا ریاکشن وخی، هم سیا زوی مثلا په چپیړه وهي، هم داس باندې مثلا کوم بل اکسل عمل وخی، دا ډیره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم اکسل عمل وخی، مستقیم د عامه دي هم سیا زوی، یا مثلا هغه اکسل عمل وخی، دا خپل ګاونډي د اکسل عمل وخی، دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه لوی بجنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا چې موږ یې انعطاف پذیری وکړو، او خپل ماشومان پوه کړو، او خپل ماشومان پوه کړو تر څو دغه ستونزو لامل نه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپل ګاونډیانو ته، خپل ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو کار اختیار درته ویم او صداقت سره خبر وک نو دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کیږي نو کدر ته ویم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا اوس رکو برد باد خرد خودلی تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي د غټانو سره مثلا غږېدلي یو ناست یو نو اول خو داسې غټ ستونز خوشبختانه رامنځته شوی نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو خپل ستونزې حل کړو ځان کې تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو که چېرې د هغې علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات کولو خپل کورنۍ غړو کې نو زه مطمئن یم چې 15-20 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهد شوي حتی دوی خپل پسې ډېر زیات خفه شوي دي حتی کله چې چر لاړ د ډېر لرې هلته دوی رفتامد مړ ژوندی مثال سره کړي دي مثلا ورغلي دي دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل د خپل غوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي وي ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي دا څه شی ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي یادول نشو یاد نشي پرسم سره کړي دي موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې هاته داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه وو یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده ځکه د دوی حق ده تر تاسو به ورکوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم په دغه کابل ښار کې زه انسټیټیوټ کې استاد یم نو ډېر زیات مانا خوشاله وو بل دریم نفر وو هغه سره زه ولاړم ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې وو داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده دا تاسو حق ده نو یې ډېر زیات مانا خوشاله تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی وو دا خپل ټول دې باعث چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړې ده تر اوسه پورې دوی یادول
ډېر زیات مننه استاد تاسو ژوندې او سلامات اوسئ
ژوندې اوسئ
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي په حق باندې خبري وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است علامه مل او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ لته سره د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانی زموږ نننۍ ملما له مسلکي نظر د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبه خصوصا د خپل مسلک ژبه ته لوی کارونه کړی دي بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلای وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له ازادي رادیو سره په غنو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص و پیژني د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلای وردګ دی لوري سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړه کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نمونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې عملي کړل نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نشه مې دقیقه نه درته معلومه ځکه چې افغانستان کې په ډېر سیمه کې د سیاسي تعامل او په وخت کې شکل به څوک وسیږي دل خپلوان به د کلی په مرمله د قران عظیم شان په یو حاشیه کې د تولد نیټه لیکله. زما په لار خپل لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیټه په قرآن شریف کې لیکلې وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړې دي، او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شو. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې، او یو څو 15 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې 3 کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاذ وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې؟
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه، او زه د یوه دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کلونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا همدا 15 کاله پوره کړل، له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کلونو وروسته د بلدمر په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې، او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم، او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه، او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډیر خلک له افغانستان او وطن په دې خاطر تاسو بیرته وطن ته نه لاړی؟
دقیقا هم داسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی وه وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو، او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې، و د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست؟ او ضمناً
دا به ستاسو لپاره یو تجربه و په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسو هم پکې نور زده کړی وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ.
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و نو د ما ژبه لپخوان زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لغیب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خداسته وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب و سمد حامد آقا تاسیو تصمیم بونی بود چی پانتون پر شاگردان باید دورز یو ساعت دی خارجی رو به برخه که دی خبال درسونن را دی مخه یو ساعت درس ولونی دی فرانسوی رو بکرسونه پا کابل تی پانزی کم بیستر دایر شد و پا دی کرسونی که مخبلا فرانسوی لانور هم باش برخه او دی یو فرانسوی استاد په مرسته دی فرانسوی دی سفارت کلتوری مرکز چې کابل کې وو، هلته ما دانا را موندل چې زه خپل ژبې دی لا پیار اولی کول دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسیدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سید آزادی میلمه پروگرام اوری، زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسئله ته بیرته مرا وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لري کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پوهنتونو ښوونځي په برخه کې راته وست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند او ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه، نیکو او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسه وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه و، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بیلابیلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو، مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګۍ په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست یې مسلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرانو یوه خاطره ده، او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه، ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره، هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګی یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي، وایه په کوم لاره کوي ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بلوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او ځوروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوانه داسې یو عکسعمله ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم، او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی، ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې،
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلۍ دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید، په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې کابل د سره خم درته خورا شو. ما ورته وویل چې زه په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخونه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې، او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي، او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم دلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې شپه نجدې وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاذ به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی وو هغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو نه لاره راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی، او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګیاویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرې وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوسوي نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه ما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که یو څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوې نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بولی و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا نه خپاره شوي وو، او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کړه. او زه په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم، او دا ډکشنری فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنری کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برونشیکتازیا په برانش د سیګنل کې دي، اکتازیا ارتدلته، نو ما د برونشیکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلی مې دي چې د سید نلکو ارتدل، او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برونشیکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک د خبرو باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي، هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سعی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نری رانسه ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده، توبرکلوزیس توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وایي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یو خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی، خاطر نه دی چې د طبي علومو موزیم لیکي چې د ټول نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري، او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکته، نه پښتو، نه په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره یې مخامخ کړي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، او ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول، هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. دپاره یو ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان،
زه خو اوس 33 کلن کې یم، خو څو چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم، یمانه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سویتا سره.
شفق و زرد خیجم نارنگ لب پیدا کوام خپل جانان می لټوام اور کرمان می لټوام پل میں پیر کے لا سکھے
Yeah.
د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سلام،